پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې اسوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې له عصمت څاروان نه خبرونه اوري.
د افغانستان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خبري وکړي. پاکستان وایي د افغانستان پولي ته نږدې درې پوځیان وژل شوي او سعودي عربستان د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ ویشتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبري کړي. محمد حنیف اتمر او ژان ایو لودریان تیر ماښام تلیفوني خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن سهار ازادي رادیو ته وویل
وزیر امور خارجه فرانسه از حمایت های
د فرانسه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د صلح پروسه او مذاکراتو په برخه کې د خپل هیواد ملاتړ په اړه داد ورکړ.
فرانسې په وروستیو کې د افغانستان د حکومت له لوري د یو شمېر طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت کړی او غوښتنه کړی هغه بندیان باید خوشي نه شي چې د فرانسې د حکومت په وینا د فرانسوي وګړو په وژنو کې لاس لري. د افغانستان په شمال کې شاهین قل اردو وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په فاریاب ولایت کې یوه مهمه سیمه له طالبانو تصفیه کړې ده. د دې قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه دیروز قریه غزاری یکی از قریه های کلیدی و مهم پنداشته می شد و یک قریه بودن که در اونجا تقریبا از
دیوی لشمرغ پروند فاریاب در خواجه سبز پوش ولسوالی غزاری کلی چه ای و مهم و کلیدی بانده گنل کیشی و حل تا طالب ترهگر لدوانیم و کلون راهیسی میشت ول پاک شو. رضایی در همول چه در کلی در فاریاب بادغیس در لوی لاری پسنکی پروتی. د پکتیا ولایت چارواکی وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالي کې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې څلور تنو ته مرجوب لاړه ولې ده. د پکتیا د والی ویندوی عبدالرحمن منګل آزادی رادیو ته وویل افغان سرتیرو ته تیر شپه هغه مهال مرجوب لا ووښته چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ډاک په پوسته برید وکړ.
د څو ساعتونو جګړې وروسته په دې برید کې متاسفانه دوا پاسون کون کې یو سرحدي پولیس شهیدان شوی او یو بل پاسون کون کې زخمی شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوځوي مشکوکو سخت دریځو د افغانستان پولي ته نږدې درې پاکستاني پوځیان وژلي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دا پیشه پرون هغه مهال وشو چې پوځیانو د تلاشۍ عملیات کول. پوځوي د جنوبي وزیرستان په دې برید کې څلور نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان وایي په یمن کې د دغه هیواد په مشۍ ائتلاف د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه کوچنۍ بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړې کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې چې له لرې کنټرول یې ده چاودیدونکي مواد بارو. د یمن حوثیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان خبري اژانس وایي د حوثیانو بې پیلوټ الوتکه د سعودي عربستان د ابها نړیوال هوایي ډګر لور ته روانه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویل شوی چې کینوشا ښار ته د سفر په پلان بیا کتنه وکړي. یوه ونه وړاندې په دغه ښار کې د پولیسو په ډزو د یوه افریقایي ولاسل له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ترامپ دغه ښار ته د سپتمبر په لومړۍ یعنې سبا لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وویني او د ناکراریو له کبله پیش شوي تاوانونه وارزوي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر شپږ میلیونو ته په داسې حال کې نږدې شوی چې د پوهنتونونو د پرانیستل کېدو له کبله ویره ده چې دا وبا به لا ډېره خپره شي. چارواکي وایي باید په اکثرو پوهنتونونو کې پر غونډو، میلو او بارونو بندیز ولګول شي. په همدې حال کې اکثره لوی ښوونځي لا هم نه دي پرانیستل شوي او آنلاین زده کړو ته دوام ورکوي.
لیسمت سروان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورول. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. نن د شنبه ده د وژي اسمبلی لسمه د اګست میاشتې یو دیرشمه او ریچې د طبیعي پیش وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي. د افغانستان پاکستان ترمنځ د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه په کابل کې پیل شوې ده. په بلخ کې د ورزش په برخه کې د ښځو فعالیت زیات شوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په داسې حال کې د امریکا په ویسکانسن ایالت کې مظاهرې روانې دي. والی له ولسمشر ترامپ څخه دغه ایالت ته د سفر غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې خبريږي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي. دغه وزارت ویاند وایي چې دغه معلومات د هوا پوهنې ادارې لخوا ورسره شریک شوي او دوی ورته لازم چمتووالی لري. اجمل تورمن دا موضوع تعقیب کړی د کابل په استودیو کې. د تورمن صاحب، کوم ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی او تدابیر څه دي؟
مننه صالح صاحب، د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د دولت وزارت وایي چې د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو سره سم په اتو ولایتونو کې د همدغه ونۍ د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته، چې دغه ولایتونه بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونه دي. د دغه ادارې ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي، د ولایتي کمیټو سره غونډې شوې دي، دغه تحقیقات په اړه ورته ویل شوې دي چې کوم ځایونه چې اړتیا وه تحقیقات وشي، دغه شان کوم ځایونه چې ډېر متضرریږي د هغې ځاینه کسان نور ځایونو ته انتقال شي. دغه شان دوی وایي چې په ګودامونو کې چې څول په ولایتونو کې هغه هم ولسوالیو ته کوم ولسوالیو کې چې اټکل شوی چې په دې کې به سیلابونه راځي هلته انتقال شوی دي. دغه شان سالی صاحب دوی د نقدي پیسو په اړه هم ویلي دي چې نقد پیسې هم ولایتونو ته انتقال شوی دي. بله
تورمن صاحب، د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د احتمالي زیانونو په اړه څرګندونې کړې دي.
بله، دوی ویلي دي چې تقریبا 15,000 کسان اټکل شوی دی چې د سیلابونو له امله متضرر شي، خو دا چې په کومه کچه دای نه دی ویلي. خو دوی ویلي چې په تیرو سیلابونو کې تقریبا 300,000 کسان دغه شوي ول، زیانمن شوي ول، دوی ته مرستې رسیدلی دي. او سالی صاحب، په کومو ولایتونو کې چې مخکې سیلابونه راغلي ول تاسو خبرې چې تقریبا 150 کسان مړشول د دې عمل او نږدې 200 کسان ټپیات ول او په سلګونه استوګنیس کورونه ته په بشپړ ډول وران شول. دوی وایي چې دا ځل اټکل دا دی، ولی هغه څه چې دوی وایي چې مخکې چې کومه دوه وړاندوینه درلودله هغه د 2 میلیونه کسانو د اغیزمن کېدو په اړه و. خو دوی چې کوم تحقیقات کړي، کوم چمتواله او د هغې له امله اوس دغه شمیر یو څه راټیټ شوی دی. بله سالی صاحب،
تورمن صاحب، هغه سیمې چې د سیلابونو د راوتلو اټکل پکې شوی دی، د سیمې له اوسیدونکو سره دا موضوع شریکه شوی د ځان د خوندیتوب لپاره چې دوی اقدامات وکړي؟
بله، د دغه وزارت ویاند وایي چې په دغه ولایتونو کې او په هغو سیمو ولسوالیو کې چې د سیلابونو نو دروتلو اټکل دی الته ملامانو ته ویل شوی دی او دغه شان د کلو سپینګیرو مشرانو ته ویل شوی دی د لاسپیکرونو لارې اعلان شوی دی چې دغه سیمه تر خطر لاندې دي تدابیر باید ونیول شي او زمنان انتقالات هم شروع شوي کوم ځایونو کې چې مثلا د سیمې د اوسیدونکو د ډېرې اغېزمنتوب د غشته امکان شته اغېز نه خلک له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شوي دي.
ډېر مننه. د جمال تورمان په راپور کې مو وردل چې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي. پر دې موضوع د بحث لپاره په جرمني کې میشت محمد عاصم مایر را سره دی چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دی او اوس په دکتورا بوخت دی. مایر صاحب، خبرونه ته شرغ لست، څومره باوري دی د هوا پوهنې ادارې دا اټکل چې په اتو ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو خبرداري اوس ورکړی دی؟
ډېره مننه تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته. نیک هیله وړاندې کوم په دې اړه چې راتلونکي سیلابونه دوی زیانمن نه کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، ما هم د هوا پېژندنې د ادارو اړوند پاڼې وکتلې او په هغو کې کوم خبرداری چې ورکړی شوی هغه د هغو اتو ولایتونو دی چې د کابل سیمې د حوزې په برخه کې موقعیت لري، لکه کونړ، ننګرهار، لغمان او داشه خوست او پکتیا. دا خو دي چې د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکو البته تشویش ورنکړي. په دې کې باید ووایم چې دلته یو ستونزه شته، ځکه د هوا پېژندنې اداره چې معمولا د سیلابونو اړوند وړاندینې کول او خبرداری ورکوي، هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو برعکس دوامه اداره چې د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره ده، هغوی بیا خپل محاسباتو په اساس وړاندینه کړې ده چې دلته سیلابونه راځي. نو کوم د ما په نظر د دغو احتمالي سیلابونو امکان تر پخوانیو هغو ډېر ټیټ دی. په دې عمله د همدې کبله ممکن د هوا پېژندنې ادارې دا وړاندوینه نه وي ورکړې او د اوبو د چارو تنظیم ادارې دغه وړاندوینه ورکړي.
بلې، مایار صاحب، د هوا پوهنې ادارې سره مو مخکې تر دې چې استودیو ته راسو خبرې وکړي، دوی وایي چې تر اورښتونو او سیلابونو مخکې خلکو ته دوی خبرداری ورکړی دی. دوی وایي چې په پروان او نورو ولایتونو کې تر سیلابونو مخکې دوی په خپل ویب سایټ او فیسبوک کې خلکو ته خبرداری ورکړی. څومره معجزه دی دا دلیل؟ آیا د افغانستان ټول وګړي کولای شي چې فیسبوک او د دوی ویب سایټ وګوري؟
دغه خبره هم هغه ده، لکه دقیقه په دې نه ده چې موږ د فیسبوک له لارې چې کوم خبرداری ورکوو هغه دقیق ځای نه ښیي چې کوم ځای باید موږ تخلیه کړو. مثلا فیسبوک چې کومه نقشه دوی خپره کړې، په هغه کې د اته ولایتونه دي چې کونړ، ننګرهار، لغمان، همدارنګه کابل، کاپیسا، پروان، دا ټولې هغه سیمې دي چې به احتمال وړاندوینه سیلاب پکې شوي. نو که چېرته موږ دا رقم نقشه وړاندې کوو، په هغه په اساس به موږ تخلیه پلان نشو رامنځته کولی. البته ته باید ووایم چې د افغانستان د اوسنی وضعیت هم یو څه ښه دی، په دې چې موږ پخوا دغه نقشه هم نه درلودې او دغه سیستم هم نه درلودې. بیا په 2018 راهیسې د نړیوالې هوا پېژندنې ادارې د هغوی په تخنیکي او مالي مرسته د افغانستان د هوا پېژندنې اداره تشکیل شوه چې دغسې یو وړاندوینه وکړي. خو د ایواکویشن یا د تخلیه لپاره یو منظم پلان تر اوسه هم شتون نه لري چې باید هغه محلي ادارې لکه ښاروالۍ، ولسوالۍ او دغه تنظیم کړي چې کله یو وړاندوینه کېږي، دوی باید د هغه وړاندوینې مطابق خلکو ته یو اعلان یا یادښت ورکړي چې دغه ځایونه باید تخلیه کړي او هغو سیمو کې چې سیلابونه ډېر احتمال لري هغه باید تخلیه
شي. تاسو مخکې د کابل سیند په شاوخوا کې پرتې سیمې زیانګالې یادې کړلې، د ځنګلي سیمو لاندې کول، سیندونو ته څیرمه په خپل سر د کورونو جوړول څومره خطر لري په آینده کې لکه د اوسنیو پیښو ته په پام سره؟
دغه ټول هغه عوامل دي چې د سیلابونو سبب کېږي. موږ تقریبا چې سیلاب څومره ځنګلونه له منځه ځي، دا خپل یو علت دی کېږي چې د سیلابونو کې ډیروالی او لوړوالی پکې راشي. نو دغه ټول عوامل دي. البته دا باید ووایم چې د یاني سیلاب مخنیوی یو څه ستونزمن دی، دا په نورو نړۍ کې هم تلفات لري. خو هغه اقدامات شته چې دوی په اساس موږ کولی شو د دوی په تلفاتو کې راټیټوالی راولو. که چېرته مثلا دغه نقشې لږ نور هم ظرفیت دغه ادارې لوړ شي، نقشې په سمه کې زیاتې جوړې شي، تر څو د هغه په اساس خلک بیا تخلیه وکړي او د سیلاب نامخ کې په معین وخت کې خبر شي. دا هم ډېره مهمه ده چې په کومه ورځ باندې سیلاب راځي، ځکه چې موږ نشو کولی یو هفته دوه هفته خلک له کورونو څخه بهر واوسیږي. نو که په زماني لحاظ او همدارنګه په مکاني لحاظ چې دغو نقشو کیفیت لوړ شي په هغه اساس د خلک کوي چې تخلیه وکړي. او هغه عوامل چې مثلا کورونا باید په داسې هغه کې رامستن شي، دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په افغانستان کې موږ سره مخامخ یو. لمدې عمل زه دا وایم چې په خپل هغه کې پرختنه کې چې موږ افغانستان د وسنۍ وضعیت پرمختللي وادونه سره برابر نه دي، موږ نشو کولای په هغه شکل د سیلابونو مخنیوي وکړو. لمدې عمل موږ پرختنه دغه خلکو ته چې لطفا په هغه ځای کې چې کورونا جوړوي داسې باید پاملرنه ورته وشي چې هغه د سیلاب د خطر سره مخامخ نه وي. که چېرته د سیلاب د خطر سره مخامخ وي هغوی باید جدي تدابیر ورته ونیسي، مثلا استنادي دیوالونه دي، ویالې دي منظمې، یا نور هغه امکانات چې سیند حریم باید وساتل شي، سیند څخه فاصله مراعت شي، ویالې پاک شي، کانالونه پاک شي، تر څو اوبه په مسوم ډول تیر شي. یوازې دا نه دی چې د سیلاب په مخ کې باید کور جوړ نه شي، که چېرته کورونه جوړېږي باید مقاومت لوړ وسیږي، د هغه په مقابل کې باید تدابیر ونیول شي. نو دا هغه موارد دي چې موږ یې کوای شو په هغه په اساس
بل
شرایطو په اساس پدې کړو د هغه خطر نه شرایط.
مایر صاحب، تاسو چې په جرمني کې یاست، په جرمني کې چې کله د سیلابونو د راوتلو یا د سخت اورښتونو د اورېدلو د راتلو اټکل کیږي، څه ډول خبرداري خلکو ته ورکول کیږي، او مخکې له مخکې حکومتونه په هغو زیانګالو سیمو کې څه تدابیر سنجوي؟
د پرمختللو هیوادونو وضعیت ډېر فرق کوي. دلته کومې نقشې خبرداری هم چې ورکول کېږي هغه ډېر لوړ دقت لري، یعنې تقریبا هغه ټول هغه سیمې مشخصوي دولت چې کوم ځای باید تخلیه شي، کوم ځای باید تخلیه نه شي، د هغه په اساس د خلکو ته وایي تاسو مثلا تخلیه وکړئ. که چېرته زه په دا لنډ وخت کې مثال ورکړم، کالیفورنیا کې چې کوم اور لګېدلی دی، په هغه په اساس زرګونه خلکو ته ویل شوي دغه سیمه باید تخلیه کوي، او هغه خلک پلي کوي، ځکه چې اعتبار پرې لري. که چېرته موږ غیر دقیق خبرداري خبرو کړو، د خلکو اعتبار په هغه کمیږي، بیا په آینده کې د ستونزه رامنځته کړي چې تخلیه نه رامنځته نه کوي. نو پرمختللي هیوادونه ډېر قوي سیستمونه لري، هم په مکاني لحاظ هم په زماني لحاظ باندې، چې د هغو په اساس د خلکو ته خبرداری ورکوي، بیا هم د موبایل له لارې خبرداری ورکول کېږي، د رادیو، تلویزیون او نورو ارتباطي وسایلو له لارې چې هلته پولیس هاته سیمې ته کله وردي، د نجات ټیمونه وردي، د هغوی په اساس خلکو ته خبرداری ورکول کېږي چې سیمه تخلیه شي تر څو زیانمن نه شي. او همدغه علتونه دي چې پرمختللي هیوادونو کې انساني تلفات ډېر کم دي، بلکې مالي تلفات شته، ځکه مالي تلفات خو طبعا پر نفوس سیمې دي، په سیلابونو په مقابل کې ودانۍ جوړې کړي او
جبراني،
اما انساني تلفات پکې بیخي ټیټ دي، ځکه چې دوی په منظم ډول دغه کوم اقدامات چې د سیلاب د مخنیوي لپاره لازم دي او یا د تلفات د مخنیوي لپاره هغه پلي کوي.
ډېر مننه.
یو دا چې نقشې دي، نور امکانات، تلیفون، د تلویزیون، د پولیسو سیمې ته ورتک، د نجات ټیمونو سیمې ته ورتک، ته ټول هغه موارد دي چې دوی اوس پلي کوي.
نو
یو خبر دا هم دی چې انشاءالله په راتلونکي کې ګوګل په دې باندې کار کوي چې د سیلابونو نقشې د وړاندوینې لپاره جوړې کړي. البته دا یو نړیواله پروژه ده چې اوس لخ پر مختللی خو که چې هغه پلی شي، دغه په اساس موږ کوای شو د ټول موبایلونو ته هر طریقه مسیج ورشي چې تاسو د خطر په سیمه کې لطفا د سیمه تخلیه کړئ. خو دغه پروژه به یو څو کال نور هم وخت ونیسي تر څو ټول نړۍ پلی کړي. په دې هیله چې
بله، په همدې هیله ډېر مننه. په جرمني کې میش د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص محمد عاصم مایار و چې د سیلابونو په اړه څرګندونې کولې. تر دې مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتنه د نن ورځې اقتصادي خبرونه له امید ظهیرمن ناوړی.
د لومړي ځل لپاره یو افغان شرکت په بلخ ولایت کې سولري ریکشاوې جوړې کړې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي رادیو ته وویل د دې شرکت مسؤلانو د خپل شرکت موټرې د ولسمشر او لومړی مرمن په مخ کې نن آر کینندارې ته وړاندې کړې.
در ارګی ریاست جمهوری کې بیټری هم به تولید کړي.
د وای په ولسمشر مانی کې خپل موټرې چې بیټری هم وسره وي د ولسمشر په مخ کې نندارې ته وړاندې کړې. موږ هیله مند یو دا زموږ لپاره یو خبر دی. د زیاتوی لن راتونکو کې په افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه وي چې لمریزې برېښنا به ښه تولیدات ولري. د ښاغلي کمینزاده د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ریکشا د تولید په برخه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 12 شرکتونه فعالیت کوي چې په کارونو کې ډېری پرمختګونه ولدي سربیره د افغانستان له خامو موادو د خپلو تولیداتو لپاره ګټه اخلي. د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي په تیرو 15 کلونو کې افغانستان د تولیداتو په برخه کې د 12 سکتورونو څخه 500 ته رسیدلی چې اوسمهال پر ځان بسیا هم دي. تمه ده راتلونکې اونۍ د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې 15 کسیز پلاوی ایران ته سفر وکړي. د دې خونې رئیس نصیر عالم یار نن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سفر موخه د پاکستان څخه ډنډ پټان ولسوالۍ ته د وارداتو لپاره د یوې بدیلې لارې پیدا کول او تر خوا یې پکتیا ولایت ته نیخ په نیغه د خامو موادو او نورو توکو راواردول دي. د زیاتوي اوسمهال افغان سوداګر له پاکستان څخه د ډنډ پټان له لارې د سوداګرۍ په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي عالم یار له قوله دوی اوس غواړي چې له یو شمېر ایراني شرکتونو سره د هوکړو په لاسلیک د پاکستان زای ایران سره راکړه ورکړه ولري. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ، یو یورو 9.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي کلداري 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 3.5 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوردل. د افغانستان مسایل تبیر ته ورګورزو ورس ورزو د امریکا متحده ایالاتونو ته د ویسکانسن ایالت ولی د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه کړې چې د دې ایالت د کینوشا ښار ته دي د رواني اونۍ د سفر په اړه غور وکړي. ورسته له هغې چې تېره اونۍ یو افریقایي اصل امریکایي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سو، دغه ښار د قهرجنو اعتراضونو شاهد دی. تفصیل نوریاس نوری.
ټاکل شوی چې ولسمشر ترامپ کینوشا ښار ته سبا ولاړ شي او هلته د قانون د تنفیذ له چارواکو سره خبرې وکړي او هم هغه ورانۍ له نږدې وګوري چې د دغو ډزو پر سر د راولاړو شوو ناکراریو په ترڅ کې دې ښار ته رسېدلی دي. د ویسکنسن والي تونی آیورس چې یو ډیموکرات دی ولسمشر ته ویلي چې دې ښار ته په ورتګ له سره غور وکړي. ایورز ترامپ ته پرون په یوه استولی لیکل هغه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې دای په دې ښار کې د ترامپ حضور ته ځکه اندېښنه لري چې هغه به یوازې پر اختلافاتو د برلاسه کېدو او په ګډه د وړاندې تګ هڅې وځنډوي. د شیکاګو په شمال کې پروت دغه د شاوخوا 3000 نفوس لرونکی ښار هڅه کوي چې له هغه درې ورځني لوټ او تالان څخه ځان ورغوي چې د جاکوب بلک د وژلو وروسته په دې ښار کې د ناکراریو او بلواو په ترڅ کې رامنځته شوي دي. نوموړی د اګست په 23 یو سپین پوستې پولیس افسر پر شا په ډزو وویشت. درې ورځې وروسته دوه تنه په دې ښار کې د اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو ووژل شول. یو 19 کلن هلک چې وایي له ټوپک سره یې په دې اعتراضونو کې ګډون کړی و چې سوداګریز فعالیتونه له لوټ او تالانه خوندي کړي توقیف شوی دی. ولسمشر ټرمپ د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د قانون او نظم تر عنوان لاندې یو کمپاین مخته وړي. نوموړي د هغو ښارونو چې پکې له څه باندې 3 میاشتو راهیسې ناکراری روانې وي پر ډیموکرات ښاروالانو انتقاد کړی دی. دا هغه موده وه چې امریکایان له تورپوستو سړو سره د پولیسو د چلند پر سر په غوسه وو او د نژادي عدالت د تامین غوښتنه یې کوله. ترامپ پرون په یوه ټویټ کې د هغه څه په وړاندې چې د بدماشانو قانون وباله او هم د ډیموکرات ګوند مشرانو ته چې د کمزوري وبلل خبرداری ورکړه او ویل چې له کافي ځواک کار نه دی اخیستی. هغه ویلي په هغو ښارونو کې چې ډیموکراتان یې واکمنان دي د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره له زوره کار اخیستل دي. جو بایدن چې په روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ترامپ سیال دی، ولسمشر ترامپ بیا تورن کړی چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه پیل شوې ده. د غونډه د محل په کابل کې روانه ده چې د بهرنیو چارو مرستیالانو په کچه ده او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې او امنیت لپاره د باور رامنځته کولو لپاره جوړه شوې ده. فیروزی عزیزی د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه. دا ناسته د دویم ځل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان ګډون کوي. څو شېبې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب وویل چې تر دې وړاندې دا ناسته چې په د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان، البته لومړنۍ ناسته په اسلام آباد کې شوې وه، دا وویل چې په دې ناسته کې نن دا مهال په کابل کې روانه ده. د پاکستان پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال سهیل محمود هم پکې ګډون کوي. دوی ویل چې یو رتبه پلاوی افغانستان ته راغلی او په دې مسایلو بحث کوي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د سولې په اړوند د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. نوموړي یادونه وکړله چې دا مهال په څلورو مسایلو باندې بحثونه روان دي چې هغه یو امنیت دی، د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا او په دې برخه کې د راکړې ورکړې نور اړوند مسایل، د ترهګرۍ ضد مبارزه او ورته نور مسایل یاد کړل چې په دې باندې دا مهال بحث روان دی. حامد تهذیب دا هم وویل چې د افغانستان له لوري د دغې ناستې مشري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب کوي او دا ناسته سالی صاحب هر شپږ میاشتې وروسته جوړیږي چې دا یې دویمه ناسته ده. بلې،
ډېره مننه له فیروزي. عزیزینې مو وردل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه د محل په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او امنیت پر موضوع هم بحث کیږي. په کابل کې هم نن ورځپاڼو د سولې مسله دغه راز نور موضوعات څېړلې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
هشت صوب ورځپاڼې د سولې پروسې نه باید سیاسي شي په عنوان خپله سرلیکنه خپره کړې او لیکلي دي. پرون د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي د ملي روغې جوړې شورا غړیتوب رد کړ. تر خوا یې د ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني لخوا هم ورته دریځونه څرګند شوي دي. د ورځپاڼې له قوله له دې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سولې بهیر ډېر پیچلی، اوږد او له ستونزو ډک دی. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم خلیلزاد غواړي د سولې بهیر ملي کړي، خو ښکاري چې لا هم ناکام دی او د ناکامۍ ستر علت یې په کابل کې د جمهوریت په حوزه کې د حکومت او ګوندونو ترمنځ کړکیچ دی. د سرمقالې لیکوال لیکي، خو له دې ټولو ورآخوا اساسي خبره دا ده چې افغانان سوله غواړي. دوی جګړې ستړي کړي، دوه نسله یې زاړه کړل او هره ورځ ترې قرباني اخلي. په سرمقاله کې زیاته شوې دا روښانه ده چې نه حکومت او نه هم ګوندونه کولای شي په یوازې ځان سوله راولي. له همدې کبله نه باید د سولې دا طلایي فرصت له لاسه ووځي. ورځپاڼې ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني ته په اشاره لیکي، افغانان هیڅکله د اویایمې لسیزې کورنۍ جګړې چې د همدې ګوندونو لخوا پر خلکو تحمیل شوي له یاده نه باسي او نه هم دوی کولای شي چې د خلکو له ذهنیت لرې کړي. ورځپاڼه په آخر کې وړاندیز کوي چې خدا د سولې لپاره د یوې ملي اړتیا په توګه کار وشي او دا پروسه نه باید د سیاسي او شخصي ګټو قرباني شي. ملي ارمان ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې او لیکلي دي، د سولې پروسه قصدن ثبوتش کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، د یو شمیر سیاسینو له لوري د روغې جوړې په عالي شورا کې د غړیتوب له ردېدلو ښکاري چې لا هم په کور دننه د سولې په موضوع کې اجماع نه ده موجوده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي، په دې حساس پړاو کې باید هڅه وشي چې د سولې ملي اجماع رامنځته شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که داسې ونه شي د بین الافغاني خبرو په وړاندې او بیا د خنډونو د جوړېدو امکان زیات دی. ورځپاڼې لیکلي، او په دې صورت کې بیا ولس ته زیان رسیږي. او انیس دولتي ورځپاڼې بیا پر خلکو غږ کړی چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې تېره اونۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو سخت مالي او ځاني زیانونه واړول او خلک یې د ویر په ټغر کېنول. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې د اسلامي او افغاني ورورولۍ له مخې باید ټول افغانان خپلو اړمنو خلکو ته په دې سخت وخت کې لاس ورکړي او بیلابیلې مرستې ترې ونه سپموي.
تاسو لا پیغامونو
نن یې دل کبیر دې د یلمن راته را رسو ما په فزابل پایلې کې مې کور دې ځای مې ډیر وارونه د ماجر را ایست تلل ډیر لزل نکړه د هغه خاد زکه خوش کلم راته کې ما نه درځم چې رې ځان سات کې وای زم را یا پام راستو ما نه است سرګې دراستو چې مانا کور ځای وجګم وګوري خو هغه درته دا دروخت یې هغه ناراضي ځکه ډېر ډېر وارونه ورغلی یم په خدای دې نه شو څو خوش کله به هم دوی راته کوي چې زه ځه لاړسه خپل هم په سترګو نه بنا یم زه مې دا نو کالو نه نیمو کالو پر دغه باندې هغه هم په زړه سوری دی نه د کار نه د روزګار سړی لرم بالا یې سنسار یادي مې ده بالا خدا د کور سرپرست کوي بالا ډېر د ستونزو سره مخ یم او ډېر د زابل ورایسته مجرون رایسته ډېر تلله مې پانکاري هېڅ کومه کوي مستانه در سره کړی یو آزادۍ راډیو خنی دغه یلو ارزو ده چې دغه زما پیغام در دغه لوړتوړو پورې ورورسی او موږ یو غو خوري. السلام علیکم.
بله زه شبت خان زدرنم دی خود سولایت نه در شرکتو لسولایت چه خان زما پیغام داگه دیورو را چه دلات دا نریوالا طولانا افغان چطم را سوداگر دی دا باید داگه خالق سر امرست رو کش دا و بیوری دی و بخ لندرسانی دی پرونه و نوری دی خب در اکم دی سراو کی چه دا پیسه دی افغان خالق و پلاس دی نوار کنی باید دا دیتا سخ ورستی گی نریوالا طولانا دو کشش وکی دا سر امرست دو کی افغان چطم را سوداگر دی نور سوداگر دی طول سرا چه پختانو که سوداگر دی دا سر امرست دو کی پختانو که بلو چو که ازارا و که پاسبانو که چطم را سوداگر دی دا سر امرست دو کی و سلام و رحمت الله
ستاسی پیغام ستاسی نظر.